عامه پوهاوی کړي او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوی لپاره د دغه ډول زوراونه نه د مخنیوي په خاطر مو ډېر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي، خبره کړي دي، د رادیو د لارې خبره کړي دي، او کله چې موږ په ښار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه پوهاوی پروګرامونه درلودل، د دې په باره کې مو معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي، او څومره نجونې او ښځې خپله وظیفه، خپله دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرفې کیږي. نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي، خو ضرورت دی ته چې په د معارف دخوا هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي، او هم د جماعتونو د خوا ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نه واورو.
ورځ ځینې کسان چې هره اونۍ هره میاشت چې د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولی دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اغل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د انجونو سره چې کوم غیر اخلاقي ناوړه چلند کیږي، دا اصلا هیڅ د منلو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو، نه دا چې خغه تهدید وګوښو.
زمانم مدینه ده د کارسینه اوسیدونکی یم. اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای، ځکه د انجونو او ښځو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او اذیت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عین شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او اذیت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پېژندګلوي، د ښځې تاریخ تر ډېره د پوره د افغان انسان لپاره د وی مړی او د تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل لته وایي چې خځه د کور د ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنیو کې، په ټولنه کې، د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونې په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوی شي؟
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپایي نظر جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نارسست دي، ځان غوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په غوښته یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. لبه د مرغنه ډیری یا هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډېر ځله نه پیژي دا ناروغي ده، ډېر ځله په دې نه پیژي دا ستونزه ده. ماته مثلا ډېر ځله داسې خلک راغلي، ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه ځورم خوند راکوي، ښځه وهم خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکې ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنې ډېر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغۍ وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولی سي چې خپل انجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنیان وروزي. په مکتب کې، په ښوونځي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته، موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځان نه دفاع ورزده کړو، چې دوی څنګه په لفټ کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یوه اداره کې، څنګه له ځان نه دفاع وکړي، څنګه دا مسله موږ سره شریکه کړي او ونه ډر که احیانا یوه نجلۍ یا یوه ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض په وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک ورسره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې چې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي ځوراونې ته ځانګړې شوې وه، دې پایلې ته ورسېدو که کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپلو اولادو سمې روزنې ته پام وکړي، په راتلونکي کې به د خپلو لوڼو او نورو نجونو په وړاندې د جنسي ځوراونې کچه کمه کړې وي. دا خپرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هسکو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپلو اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي. موږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټۍ کې به سره راټول سولې. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي په اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومرس. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې و نه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات همدغه دي چې بې سواده پاتې سو. بې سواده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخاتلم اوس نزما پلر من مکتب نو بسرم او وی ویل چیل ته دی مور تنا دا ور سره کومک کو او نو پری دی چی مکتب تلاړش خوان می وڑکی دینو نشکواله شم چی مکتب ته نو پری دی سم فیانو پس می خفایم او مالم پس می خفایم درس پس می خفایم ډیر لایق قوم ډیر لایق مکتب نو بسلم درس می زر زر زکه د خغه مو مخو پلر می وبس پلر ته می ویل پلر می ویل نه ستانه پری دما مکتب ته پینځم سم کیوم مکتب ته پریخی می پاینه کې رختل می ډاکټر ش لکان تا ګورم او پلزان تا ګورم به خې شرم راځي راته او به خې مزر زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د خیرات لونکو سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو